روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه د ازادي راډیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاص زوسی احمد زیم او تخنیکی چارم زموږ هم کرام موږ سره مختوری او د خبرونه د دوی په ملتیا با تر پای پوری تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو دا چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو ستونزې زیاتې دي، هلته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له خپل غاخونو څخه د خاصاتنه وکړي، یا که پوهیږي احیانا په هغه طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دي یا ډاکټرانو ته توصیه کوي دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاخونه د سالم وساتي، د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دې ښه توصیه ترلاسه کړو، او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو، تر څنګ غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري. پر همدغه موضوع نن خبرونه کې مو بحث ازن کړی دی، او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دمدغه موضوعات په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاخونو د خلې ناروغي مالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت، ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، او ورسره د غاخونو ډاکټره مینا بهادرزی بنن په خبرونه کې موږ سره اوسي، او دوی به هغه لارې چارې ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سمه توګه باندې ساتنه وکړي، ترڅو د غاخونو له بېلابېلو ستونزو او ناروغۍ څخه دوی خپل ځان په امان کې وساتي. اوس هم درنو اوریدونکو تاسو کولی شي چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره اړیکه ونیسئ، او د غاخونو په تړاو هر هغه ستونزه چې تاسو لرئ زمونږ درنو میلمنو سره چې ډاکټران دي دغه مسله ورسره شریک کړي، تر څو ستاسو دغه ستونزې ته یا دغه کوم مشکل چې ستاسو غاخونه لري زمونږ ډاکټر صاحب ورته ځواب وي. تاسو کولی شئ چې د واتساپ شمیرو له لارې موږ سره تماس ونیسئ، خپل دغه ستونزه مطرح کړئ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لاس ونیسي او خپل ستونزې د خبرونه په لړ کې موږ سره مطرح کړي تر څو تاسو مو شي کول چې خپل جواب تر لاسه کړي. اوس مرزو خپل درنو میلمنو ته چې موږ سره وصل شوې دي لاغوي څه خبرو پوښتو چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. سلامونه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همت پښتنه بلمړی له تاسو کوم چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. بله دا چې پر دغه موضوع باندې باندې مونږ وغږیږو د رښتیام په انسان ژوند کې غاښونه څومره مهم کېدلی شي، کوم وظایف لري، څنګه ترې ساتنه کولی شو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د واورو یا هر هغه ستونزه چې د غاښونو له لارې انسان ته پیدا کېدلی شي یا هغه انسان د دغه درد له لارې اغېزمنولی شي، پر همدغه موضوع به وغږیږو. اوس هم ورځو ډاکټر صاحب سره وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. که راته ووایي چې غاښونه د انسان په ژوند کې څومره مهم دي. ډاکټر صاحب همت تاسو ته پوښتنه راجې شوې ده، مهرباني.
سلامونه اغلی احمد زی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې. تاسو پوښتنې په ځواب کې ووایم چې غاښونه د انسان هغه مهم احمه عضو دی اعضای چې دولو یعنې د غذایي توکو پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو او همداسې خبرو کولو یا فونتیک چې موږ ورته وایي هغه تلفظ یا کوم مخرج حروف چې موږ ادا کوو او همداسې ظاهري ښکلا کې ډېر مهم رول لري. او کله چې غاښونه خراب شي یا هغه وویستل شي بیا خبرې هم صحیح، هغه تلفظ صحیح نه ترسره کېږي او همداسې ژول هم ښه نه په ښه توګه نه ترسره کېږي او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنې غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي او کیدای شي چې بیا هغه هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپله تاسو هم ورته وویلې چې د دغو غاښونو له لارې ممکن معده متضرره شي، که راته دا اشاره کړي یا ووایي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د همدغو د غاښونو د درد له کبله اته معده زیانمنېدلی شي؟
کله غذایي توکي باید معدې ته په داسې شکل سره ورشي چې داسې یعنې غټې پارچې نه باید واوسي، چې هغه په خولۍ کې د غاښو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، ماتې شي، وړې وړې پارچې شي تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي غذایي توتی غتی ورشی غتی میدان شی یا هغه میدی باندې فشار زیاد راځي بعد زیاته موده په میده کې پاتې کیږي بیا د کولمو ته چا مو ورځي هلته جست نه آماده کیږي نو دا سبب له دې ګرځي چې دا د میدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه. زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی چې دوی ته هم خرغلاسو. ډاکټر صاحب، ناروغ غاښونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
په شروع کې باید موږ غاښ تعریف کړو او غاښ وپیژنو چې غاښ څه دی. که په لمب تعریف موږ غاښ ته جوړ کړو، غاښ عبارت له یو سخت نسج څخه دی چې په منډیبل او ماکزیلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی یا هم غرس شوي دی چې کتنی او پورتنی ژامه کې زموږ غاښونه وصل شوي دي او سپین رنګ لري. څنګه کولی شو موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو؟ نو په شروع کې باید موږ یعنی حفظ الصحې ته خبره وویسو چې موږ باید په عامه اصطلاح باید کوشش وکړو د خپلو غاښونو بهتره سالمه ساتنه وکړو، چې د ساتنې لارې مختلف لاریگان لري چې مونږ کولای شو د مسواک نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د هغو پودرونو څخه مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې تر څو زمونږ غاښونو باندې کوم زیرې لایې اوسي یا منګونه اوسي دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه اوسي. که چېرې مونږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو نو غاښونه هم دي چې مونږ سره یعنی ژمن پاتې کیږي. که مثلا ساتنه وشي تر ډیره وخته مونږ سره دوستی کوي او که مونږ ورسره دوستي وکړو ساتنه وکړو نو هغوی مونږ سره ژمن پاتې کیږي. نو که چیرې ساتنه ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، حفظالصحه مراعت نه شي، نو ته بعد وخت په زمان سره خرابیږي. مثلا کریس ته مبتلا کیږي، غاښ خرابیږي، نو بیا مونږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو او خپل غاښ د تداوي لاندې ونیسو.
مننه ډاکټر صاحب، بیا به هم تاسو ته درګرځم. اوس هم ارزو زموږ بله ډاکټر هم د تلیفون پر کرښه مونږ سره وصله پاتې شوې ده. ډاکټر صاحب مینا بهادر زید چې له دې څخه وپوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کیږي یا بوسیدګي دندان یا د غاښونو بوسیدګي، که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي؟
په لومړی کې سلامونه اونې کې هیله خپل ګرانو هیوادوالو ته او تاسو غلی اوسې جان ته وړاندې کوم. ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسېږئ. څنګه چې تاسو ویلې، کریس دندان یا هم ډینټل کریس او یا هم د غاښونو چینجی، اول وایي چې د ډینټل کریس څه شی ده. ډینټل کریس خپله کریس یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي، یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي، نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي. په عموم کې ولې شو سده ډېر ډولونه لري، لکه عموم ډول دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده، چې دا ډولونه ډېر عموم دي. نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده، ریزیجوال کریز، کابیټیډ کریز ده، نن کابیټیډ ټرمپنټ کریز، همداسې نور نو ټایپس هم لري. زه به تاسو ته د پرایمري کریز او سیکنډري کریز په باره کې معلومات درکړم چې موږ ګران هیوادوال ته هم یو معلومات اوسېږي او لږ ځنه ځان ته معلومات ولري. نو وایي چې پرایمري کریز یا هم کریز اولیه چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی ده او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، همغه حالت ته وایي چې پرایمري کریز، یعنی خپل هغه جوف دهن کې او یا هم د خپل خوله کې خراب شوی وي، د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي، د ته پرایمري کریز وي. او بل لرو سیکنډري کریز یا هم کریز ثانویه، چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړې وي بیا هم د غاښ په کریز سیکنډري ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډري کریز ته مبتلا کیږي. موږ کړنه هو بل ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلی بیا هم دا کریز راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض ته راځي. مونږ څونه نور کریسونه لرو لکه مکولا کریز ده، پروفاوند او سوپرفیشل کریز ده. ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سر او یا هم هماغه سوپرفیشل کریز لري، نو ډاکټر خو نشي کولای چې د دې حالت کې هماغه ناس چې نرم دندان چې د غاښونو نرم ناس لکه پل په دندان چې د خپل غاښ ژوندی ساتي، دې حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خاطره هغه ایسته کړي. نو دې حالت کې صرف هماغه اوکلوزال سطحه او یا هم هماغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه ورنه پاکوي، بیا نور خپل هغه حالت عادي کې ډکوي. د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو، شاید د رښتیا نه کوم زره د همدغه پوسیدګي یا هم د همدغه دنتل کریس کریس چې ما ویلې سوپرفیشل کوم ساحه کې پاتې وي، یو زره هم چې پاتې وي کې چې همدغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي، د حالت ته به مونږ وایو سیکنډري کریس.
ډیر زیاته مننه. اوس هم زو یو اوریدونکي زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید و بورو چې دوی اته ډبل ستونزه لري. سلامونه، وخت په خیر مهرباني که تاسو خپل ستونزه شریک کړئ.
الو السلام علیکم. ما سلامونه.
علیکم سلام مهرباني.
سلام ډاکټر صاحب، نو تا او زنګړ سلام دې خوښم. از سلام ده غفو مشکل دی دغه غفو مشکل ډاکټر سم زه یو پښتنه کوم دغه چې برمشي دوباره دکی او بل په نن دا و چې د دغه راځي د وای کی ماشوم دا مخامخ تر په سر په سر راځي دا څنګه شي شي پریدي دا خونه چې د ماشوم د لسکلن یا د اتکلن ماشومي دا خونه وباسي که پریدي د غاښ په سر باندې بل غاښ راځي د مصد دواړه طرف ته دغه مې پښتنه و نور ډېره مننه کور مو ده
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب همت تاسو ته به در وګرځو غتمن دغه ستونزه تاسو اوریدلې ده چې زموږ دغه اوریدونکو دغه مسله شریک کړه مهرباني.
دا اول سوال یې لکه تلفون لاره کوي هغه نه شو کوم چې ما تفصیل یې واده نه لري تاسو یې راځئ چې یا راستړی چې هغه اول سوال دی سوال یې واځو اولی څه واځي نه و.
بله مهرباني، په مجموع کې مغه د ماشومان د غاښونو دروتل مسله کېدل چې د غاښونو دوی شریک کړی ته پم دی به تاسو خپل ځواب ورکړي.
هغه د ماشومان د غاښونو په اړه چې سوال وکړي دا څه اثر پسات نه دی کله چې دا خو هغه د شیدو غوښتي چې هغه اولیا غوښتي چې کله چې دا غوښتي موده خدمت شوی او سږي یعنی هغه سمو د لچیا لکی او تفایل شوی او سږي او دایمي راخه هغه موده چې چې عبادت راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شوی او سږي دا د سیمان ته مراجعه او چې هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي غوښتي چې دا شاته راوتی لیدي دا سر سره هغه احساس کوي نو چې دا سرپسر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه جام کوزنی اوسېږي او هغه قوس په کافي اندازې سره دغه کوم تیلاب غاښونه چې په خولې کې راخېږي هغوی ته ځای نه اوسېږي بیا هغه د سرسیبان ورته وروسته یعنې څونه زیات چې بیا د هغه دایمي غاښونه هم راوخېږي بیا هغه سلپیچر یا ارتودنسي چې ورته وایي بیا کېدای شي هغه هم البته کوم د سرسیبان چې هغوی مناسب وګڼي او هغه دی پلان نو ته جوړي هغه بیا پخې او د نسخه په څیر ته ورته کوي او کدا چې ما دې شیدو مثلا د شیدو غوښه سي دي هم زمان دواړه وسی ځایني او لکشي وسی دي دا استعمال کیږي ورته.
بله، اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاښونو د ساتنې لپاره هم د ماشومتوب دورې څخه کنه ترغو چې انسان غټیږي بیا غنور سه دوی خپل غاښونو ته توجه کوي کنه لکه هم د ماشومتوب نه لکه څنګه چې دوی د شری غاښونو ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاښ ساتنې مرحله شروع کیږي.
او ساتنا محافظت یا وقایت چې دا چې غاښونه تور شي یا خراب نه شي کله چې هغه لومړی غاښ راکېږي دا په هماغه وخت ریسو میاشتنۍ کې چې یو ماشوم ده باید والدین توجه ولري د دې لپاره هلته هغه مخصوصه د اسپتونه او یا هغه پاکې سري وهم پاکې ټکې دي هغه پوشته دي هغوی په واسطه باندې خپل والدین باید د پاک وساتي. بیا دا وروسته چې ماشوم څلل څه زیاتېږي دا د هغه برستولو توان لري یا ته والدین هغوی ته وښي او عملا خپل غاښونه چې برسوي د هغو سره هم کومک وکړي تر څو چې یعنی د غاښه محافظت هم داسې د شیدو غاښونه شروع کیږي کله چې غاښونه په خولې کې یعنی راشلکیږي راکیږي نو له هماغې مرحلې نه شروع کیږي بیا نو تر څو چې هغه دایمي اوسېږي یا د شیدو یا شیدي غاښونه اوسېږي د دواړو محافظت او مراقبت ډېر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې دي حالانو غاښونه چې جوړولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لوری دی ماشومانو همداسې رول زیات ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاښو چې ده هغه غذای ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بېله یعنی هغه د خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخېږي انحرافي راخېږي دا لامل د دې ګرځي چې غاښونه داسې کاغذ باندې راشي او د قوس نه درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره بیا یو غټه ستونزه همداسې نورې ستونزې هم رامنځته کولی شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې د ماشومانو د غاښونو په برخه کې وي، هغه ډېر کله ممکن د ځینو ماشومانو غاښونه له وخت مخکې راوځي، ځینې ماشومان دي چې له وخت وروسته یا له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولیږي. بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده؟ څومره په دغه مراحلو کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسي، هغه څه خواړه دې ورکړي چې هغه په خصوص د غاښونو په ودې باندې اغېز کولی سي، تاثیر ګذار ورته کېدلی سي، مفید کېدلی سي؟ دغه ډول پیښې ډېر زیات شته دي.
ناروغانو کې رامنځته کېږي چې هغه جسمي وده کمه اوسېږي یا نور سندرومونه ناروغي په دوی کې زیات دي او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سکم دي. ځینې موضوعات کله کله دغه کله چې یو غاښ راخېږي د هغه وری باندې که سل تهابي پروسه شروع کېږي او همداسې ځینو ماشومانو کې دا نه راخېږي او جراحي ته ضرورت کېږي چې هغه وری سر د غاښ هغه وری چې د غاښ په سر باندې د هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کړي او همداسې د یو چکپ هغه وزت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کولی یا تغذیه کې ستونزې ولري یا الکتروسینه او داسې مسایل د ماشومانو چې هغه یو وخت چې باید هغې سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کې ځینې مسایل یو که هغه مثلا نه اوسېږي دا موضوع مسایل پکې اوسېږي نو بیا هغه کېدای شي د غاښو ډاکتر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې دغه پاکله وو چې کله یو غاښ زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي کله چې ډاکتر ته د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي ماشومان یعنی دې توجه خپل ماشومان ډاکتر ته ویي چې مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي
مننه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زید. تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواعو اقسامو باندې وغږېږو چې خپل غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي یا ممکن په مسلک موږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي. ته د خو غاښونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته ووایي. مهرباني احمد زید صاحب.
تقسیم شوی دی چې یو شیری غاښونه دي او بل دایمي غاښونه دي. شیری غاښونو تعداد چې ده شل دانې غاښونه دي چې لس دانې په مکسیلا کې او لس دانې په مندیبال کې او دي غرس شوي دي چې د دانې د یو ماشوم خوله کې اوسي. نو چې کله شروع د غاښونو یعنی خروج د غاښونو کېږي د شپږ میاشتنۍ نه د یو ماشوم لاندې سنټرال شروع کېږي خروج کې تر بنیم کلنه پوری تر بنیم کلنه پوری دی او ماشوم ټول شل دنی غخونه تکمیلی دی چې کله بنیم کلن شو دی ماشوم شری غخونه ټول تکمیل شو نو تر شپ کلنه پوری دی غخونه ټول ثابت پات کیږي یعنی ټول شری غخونه دنیم کلنه نه تر شپ کلنه پوری ثابت پات کیږي چې کله ماشوم مثلا وده کوي رشد کوي وکلنه ته نو دی اپر یعنی اپر سنترال غاخ یو لیگی چې مون مثلا په امه اصطلاح خلکو نه مو اورید دي مثلا کورنۍ کې هم اورید دي چې وایي چې د ماشوم یو غاخ لیدلې ماشوم وکلن شو نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي کنه نو چې کله وکلن شي نو د ماشوم د غاخون د شدید غاخونو لیدلو مرحله شروع کیږي چې وکلنۍ نه مثلا د پروسه شروع کیږي ته 12 کلنې پورې چې د لاسکلن شي د ماشوم دایمي غاښونه ټول پوره کیږي بغیر د اکسټرام غاښونه نو په دغه مرحله کې وکلنۍ کې اته کلنۍ کې نه کلنۍ کې نو د مریض یا هم د ماشوم غاښونه شیری غاښونه ولیږي او دایمي غاښونه وځي چې د دایمي غاښونو شمیر هم چې ده دوه دېرش غاښه دي که مثلا مونږ اکسټرام غاښونه هم ورسره وشمیرو که به ویکس دام غاخونه هم اقلی غاخونه من مثلا که حساب نکن و دی غاخونه شمیر رزی اتویز غاخوده اتویز غاخوده رزی چه دی اومریز شپارس غاخه پا اپل فکیوسی او شپارس غاخه پلیور فکیوسی نو بغیر مثلا ویکس دام غاخونه که من مثلا ویکس دام غاخونه تراسی دیخی خروج معلوم نده و بعضی مریضان که مثلا شل کلنه که خروج کی بعضی مریضان که تلس کلنه که خروج کی اونو اکسدم غاخونه یا عقلی غاخونه چه مون مثلا نرتوایو کنه نو دیدی خروج دیسی خاص مدت معلوم نده دو کلنه نشو و لس کلنه نشو کی گیتر پینزیوس کلنه پوره بعضی کسان ها بتاس رو ریدلی چو های مثلا زما عقلی غاخ خروج که مثلا عقلی غاخ میووت نو دیدی مدت معلوم نده امکان دی ولر دی او شخص یا دی او مریض په شل کلنۍ کې راوځي دی او مریض مثلا یا دی او شخص امکان لري پنځوس کلنۍ کې راوځي یا دو مثلا دوش کلنۍ کې راوځي نو د دې خاص مدت معلوم نه ده
مننه ډېر زیاته مننه اوس هم ورځو د اوریدونکو په لور چې زموږ کوم اوریدونکو موږ سره وصل شوی دی او د دوی پوښتنه به وي سلامونه وخت مو په خیر میروي
وعلیکم السلام پرشی جان خور سلام تا تاسو د ازادي رادیو ټول کډر من اردو ته لا دی چې روغ جوړ به خور جانې
مننه ژوند دې سمې رباني
الله دې خوشاله کړي زستا چې نشانې اردو کې د هغه تل د هرمن ولایت څخه سلام ډاکټر صاحبان ته وایم الله دې خوشاله کړي ډیر شایسته موضوع متاکرې د خور جانې نو زما خپل نظر دغه دې خور جانې دلته اکثره زما دیوالان چې دی مالی دلی دي مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې خپل خور جانې کو خبره ده چې د خپل غاښو سره احتیاط ملي کړی خور جانې دې څو بیل کې درته وایم اکثر از مرملګری چې د خورګان مالی د لیکي مثال د بادام زونې دی په غاښو باندې ماتې مثال د چارمغز د غدې زونې د خورګان دی په غاښو باندې ماتې یعنی دا چې کسان دې د خورګان چې ولې مثال د خبرې پرې کوي دې د غچو ر چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کړي چاغه مثال د خبرې د غاښو په مشکل باندې اخته دي نو په ټول اوریدم کوم مثال د خبرې د اجازه د چې د خپل غاښو ساتنه وکړي خورګان د برسې استفاده وکړي یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نشي او د دې پښتنې مخورجانې د ډاکټر صاحبانو څخه دا دی یاواله پښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دی ډاکټر ته ځین مثال د ځینو ولایت کې نو هغه ډاکټر صاحب بیا یې پېچکاری ورلګي چې مثال د ستا غاښ نشي بیا مثال د خبرې په دادر باندې ته پونه کې نو دا ری مثال د غاښ اکاجي نو معمولا چې مثال هغه غاښ تک شلې د سیول میاش نه تر سیل یا مثال شل شپې نه تر سیل دا غاښ بغل ته بل غاښ په دته وي خورجانې نو ډیر خلک په دا ګومان باندې چې مثال د پېچکاری هم د غاښو ته تاوان کوي چې د نشي پېچکاری د غاښ نه تر د انسان ته لګي نو ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه چې واقعا دا غاښ دې مثال د پېچکاری چې تاوان کوي کنه کوي اډوم پوښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه موزر دي لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلم سو دا د غاښو د zarar د لپاره څومره دغه مثال د خبرې ضروري دي دا غاښ دې پوښتنه ډاکټر صاحب چې را جواب خورجانې ډیر بخښاله سو
ډیر زیاته مننه ژوند اوسه ډاکټر صاحب مینا بهادر صاحب را سره د ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نه بده پښتنه کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستونزه شریک کړه بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا د خانیت دوی استفاده کوي د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخوند خرابوالي په برخه کې رول لري
بله مننه اوسه جانې خپل انستيزي او هم د غاخ پښکره هیڅ zarar بل غاخ نه لري مونږ هغه پښکره یم د غاخونو ډاکټر صاحبان هغه انستيزي خپل د توې چې قسمت هغه کارته مونږ ډاکټر صاحبان او غاخ مد نظر نیولای دا هغه غاخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري صرف اما غځي اما قسمت مونږ ته انستایز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پښکره ورکو کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري امکان نه لري بدون له انستيزي نه یا صحه انستایز نکو جراحي وشي هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره بل حالت چې دا مثلا ما مخکې وویل چې سوپرفیشل کریز او پروفاند کریز دا مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو ځکه چې هم هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاخ له منځ نه یا هم هغه غاخ منځ کې ناس جنارم دا پول پلا ما باید مونږ لري کو نو هیڅ وخت امکان نه لري چې مریض دومره درد تحمل کړي او خپل پول په وظیفه انداز چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي نو مونږ کله چې مونږ عصب کشي کوو یا هم روټ کانال ټریټمنټ کوو باید غاخته انستيزي ورکو او د ورور ته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پچکره کول بل غاخته zarar نه لري نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دی همدغه ډاکټر صاحبانو دا کار منع کوو د څونه کې چې مونږ یو تداوی کو او بل غاخ خراب کو نو هیڅ کومه ستونزه بل غاخته نه جوړوي انستيزي هم پچکره کول بل پښتنه د مور د ورور دا چې مخدرات مواد مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې نو هر شی چې اسلام کې باندې نو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل zarar لري موږ یو مهمه عامل دا ده چې همدغه استفاده د مخدراتو د چې سبب د دې ګرځي چې غاخ کریس سي صحیح کریس یا هم هم د خپل چنجای غاخونو کې پیدا شي هغه څنګه خپل هم د مخدرات مواد څوک خدای خبر څنګه لچی شنه جوړیږي خراب مواد جوړیږي نو هغه موادونه سم نه دي هغه کله چې هغه مواد خپل خلک کې دي یا هم لکه نسوار استفاده کوي سګر استفاده کوي بیا بل لغینه خامخا داسې خلک چې دي دا شان استفاده کوي خپل د خلک پاکوالی ته یا هم اورل هایجن ته صحیح پاملرنه نه لري دا شان استفاده کوي نو بیا هغه مواد خپل غاخونه کې پټن فشار کې یا هم خپل غاخونه کاست لري پټن فشار لري هغه نه کاست سره ما پټن فشار کې هم دا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکی دا سبب دې دې چې کاریس کې نو کاریس چې سو باید افسات مراجعه وکړي او هغه هم باید ار سي ټي شي
ډیر زیاته مننه ډاکټر سپه همت تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلې سی هغه دا چې ځین وخت زما هم شړنیږي دغه عوامل چې کېدلې شي ادم دغه غخونو د خرابوالي وجه کېدلې سی کنه شته ځین نور عوامل چې ورې یا دنه خپل زما دنه خوله شړنیږي
عوامل د شړیدلو یا کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کیږي خپل هم دغه غاښونه چې خراب شي بیا کریس چې د تصویرانو هم پاکلی بحث وکړو بیا داسې تېرې تېرې سنجې راپیدا کړي کنه کله چې غاښ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کناری چې دي شنګونه هغه تېره شي بیا ژبه هم زخمیي نو دا خپله دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دې ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دې ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاخولان دی راشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي دا عوامل هم کېدای شي خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغه سره حساسیت لري هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خولې پخېږي او شړېږي او زخمونه رامنځته کېږي یو دا لامل ده همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنې پاک ونه ساتل شي صفا نه شي نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي هغې ساحو کي او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود امپکشن چې رامنځته کېږي په منځ د غاښونو کې یعنې غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولېږي نو دا هم نور عوامل دي او همداسې وایرسونه هم دي ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي لکه په شونډه کې هم همداسې یو تبخال چې ورته وایي یا هرپس سمپلکس وایرس چې د انفکشن ده او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیداسس یا ورته وایي یا فنګس فنجی د فنګس له وجې له کانډیداس البیکانس بلوانتان ده او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کیدلی شي. نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري، کله چې تراما ترزیز یا ناقصه دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کیښودل کیږي، او کله کله هم چې ناقصه هغه پورکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل، یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي، بعد یو عمده لعمل دغه مسله چې په هغې کې په ډاکتر صاحبان هغې کې پام شي باید وساتي او چې ساتي انشاءالله، هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي. کله طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې مواد په واسطه باندې سریک شي، نو دا هم داسې زیږه سطح رامنځته شي، هغه زیږوالی ولري، نو دا هم عوامل د دې ګرځېدلی شي. چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده، مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه، دا کوم تنباکو یا همداسې سیګرټ چې ده سیګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي، همداسې کاهلان هم دي او مشران په دې باندې دغه دي. دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي، او خصوصا تنباکو او سیګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو لامل هم ګرځېدلی شي، ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي، هغه په حجراتو کې د جی این ای تخریب سبب ګرځي، بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او جی این ای تخریب شي، دا د کولای شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي، او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې وردیږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم. ډېر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبويي پیدا کړي یا هم نور ستونزې دې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب وروسته تاسو نه واورم، اوس هم ورته زموږ یو اوریدونکی دی د ټلیفون پر کارخه، له دې څخه به هم وپوښتو چې دې ستونزې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خورجانې، ستاسو میلمانو ډاکټر صاحب باندې ته سلامونه او نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو دایمي همکار او اورېدونکی چې توفو د زابل ولایت شاجولو ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې،
مهرباني.
مننه. رښتیا هم غاښونه خو په ځوان کې د انسان لپاره یو مهم نعمت الله راکړی او ورکړی ده، نو له غاښو سره باید لکه څنګه چې محترمه تلصاب وویل ډېره ښه توصیه یې وکړه، داسې کلک شان نه کېپمات موږ چې کوچني وو، رښتیا هم دا بادام او دا مندکې به مو په کوچني نعمته ولي، خو متاسفانه سیالته زموږ وایي توانستم نه دانستم چې دانستم نه توانستم، نو دا یو ډېر پرځای مقوله ده. نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول غاښونه ټول تک تور سومات سول بینه ولاړو، اوس نو نور غاښونه یشي دي. نو موږ ودی نوی نسل ځوانانو ته ټول ته دا توصیه ده چې په موږ خدای ځوان تیر شو، کلک شان ما په متوي او زور ما پراولي په بورسي وغي مسواک وغي سدا سنت طریقه ده. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی، دا سی اوازی مر ارومو فکسی غاشو نزدو، نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغی که غاشو نکشید دا یا دازمستو اوری پوری بندیکی، یا پا دی غاشو که پخلکی و پایی پاکی پا اغون اور پاییو پوری دا غاشو نا دا زام بستک. و اس مر دا سی اروی دلی دی سوای پا اوری که غاشو نشو ولکی ریندی هیت شینی دا غاشو لاندې بل اړیکې ته رسي، هر ځای ته سي رسي، وایي په دغه طریقه سره دا نوی تخنیک او صنعت راغلی د په اوري کې دننه غاښونه شول کېږي. آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو مرګریو اوري وینې کېږي، سمازي شي ځینې وشنې لباس ځینه کوي، نو دا یو مریضي ده، دا یو ارسی مریضی ده او د دې علاج چې شیدا او بل مرسته خوړو شان وخرو د مرګري یا مفتوکشنه نه پم خوړو د خوشې له کشمش او خورما او پښته او د خوړو شان د ترلګي او خلک د تاریخ شي یا مرچ پکښ واچي استراشه د سی ان سوار نو دا په دې له هغه باندې څه دلیل لري ولې په خوړو شي پردوت کیږي په ترخښه باندې د ترکیش نو دا پښتنو په جواب په هیله مننه
ډېر زیاته مننه مننه ژوند اوسې ډاکټر صاحب احمد صاحب اوس په دغه پښتنو تر وګرځي چې موږ همیشنه اوریدونکي ته څه خبره تر کړی دي یو دغه خونه دی خود له تړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې دغه خونه به خلک وسیله دی لبا نصب دي اوس وایي چې ووري کې خود لکیږي ور سره د ووري وینې کېدل دغه سوز دغه موږ اوریدونکي تر لودلې چې د پښتنو تک تاسو وایي
دغه مننه تاسو باید شروع کوئ چې جواب کوئ که تاسو ملي چې باس مریضان د خلې د بدبوینه شکایت کوي مثلا خلې بدبوی وي مثلا د دینه شکایت کوي کوم چې تاسو په شروع کې هم مایه وړي وکړه مثلا موږ خپل غاخ سره ملګری پاتې شو نو غاخ هم داسې دی چې د ژوند تر پای پورې موږ سره ملګری پاتې کیږي که چیرې موږ د غاخ خاصته نو کو نو غاخ هم تر اخر د ژوند پورې موږ سره ملتیا کوي نو موږ که چیرې د غاخ ساتنه وکړو د غاخ حفظسي امرات کوو غاخ وساتو مثلا په ورځ کې درې ټایمې نشو کولای برس کوو نو په دوه ټایمې باید حتمي او ضروري برس کوو که چیرې موږ حفظسي وساتو نو غاخ زموږ نه خرابیږي او دې ته د مخلې بدبویي هم ورسره نه پیدا کوي نو د خولې بدبویي لاملونه زښته زیات دي تیزاب د میدی هم کېدلی شي دی او انسان خوله بدبویي کې مثلا د میدی تیزاب د چا زیات شي خولې نه بدبویي سي مثلا پلاک وسي په غاښونو کې جیل لکي وسي وری التهابي وسي نو په دې حالاتو کې خولې مثلا بدبویي زښته زیاته وسي نو که چیرې وغواړو مثلا د دې تداوی وکړو موږ باید یو معالج ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو خپل د خولې بدبویي هم له منځه یوسو او خپل د غاښونو تداوی هم په وخت سره وکړو نو دغه د مریض پښتنه ته مریض پښتنه د دوه پښتنه ډیره واسي وه چې پښتنه فکر کوم په دې شکل وه چې وایي د بعضې مریضانو غاښونه له شیرنباب او مرچ او خوږو ترخو سره درد پیدا کوي په شروع کې هم ډاکټر صاحب بیادواري وکړله چې زموږ غاښونه چې دي مثلا پټ او فیسور زیات لري زموږ خلفي غاښونه چې دي پټ او فیسور سایز زیاته ده زموږ غاښونه نو کله چې موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو زموږ په غاښونو کې یعنی پټ او فیسور کې اسیدي کېږي او په عامه اصطلاح کې موږ وایو زیاتره توجه موږ نه کوو په درې وختو کې مثلا نو کوو درې ټایمه برس نه کوو اته زیاتره داسې هم مریضان ما اوریدلې دي چې په هفته هفتو خپل غاښونه نه برس کوي نو چې کله موږ شیرنباب وخورو یا قندیاتونه زیاته استفاده وکړو نو هغه زموږ په غاښونو کې نښلي سریخ پاتې کیږي نو مریض هم توجه نه کوي یا مثلا شخص هم توجه نه کوي غاښ خپل نه برس کوي نو هغه په پټو فیسور کې پاتې کیږي نو ساحه میکروبي کوي او مزکه زما خو خپل خوله چې دا په هم اصلاح جاف ده اند یو شخص د میلیونونو او میلیاردونو میکروبونو څخه ډک کړه که چیرې مثلا موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو چې کله موږ بیرته مثلا توجه ونکړو برس نکړو هغه کوم څه وکړي چې موږ شیرنباب مثلا ګیرش پیدا کوي یا مثلا اسیدي شیان خورو ګیرش پیدا کوي بیرته مثلا موږ برس نکړو توجه ورته ونکړو هغه حالت پاتې کیږي او ساحه میکروبي کوي یعنی هغه ساحه باید کریس کیږي چې کله کریس وه د شخص یا د مریض غاخ کویټي پیدا کوي کویټي پیدا کوي چې آسته آسته د خپل کویټي مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي آسته آسته مریض په تنګوي نو چې کله د مریض غاخ مثلا کویټي مخته غاره د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس غاخ مینای خراب کړه او بل خبره هم زه باید یادوري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاخ د چې یو ځلې تخریب شي دوباره نه جوړېږي د غاخ مینا د امینو بلاستو حجرات څخه جوړ ده چې یو ځل تخریب شي نو دوباره نه جوړي کې مثلا د بدن نور اعضا ته مونږ وګورو لاس او پښه او سترګې شو مثلا پستوکه شو نور اعضا دي چې کله مثلا د تخریب شي ان ضربه ویني تروما ویني نو دا بیرته قابل د برگشت دی بیرته زخم شو ورځي بعد مثلا څو مدته بعد بیرته جوړيږي خو یو ځل کې یو شخص یا د مریض د غاخ بنا تخریب اسو نو بیرته جوړول ممکنه خبره ده نو بیرته نه جوړيږي نو موږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوینه مثلا هغه کوم هغه چې دی تدابیر چې دی موږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه وکړو نو چې دا مریضان دې سړي چې د غاخونه له خوګو سره درد کوي علت یې څه ده تداوی په کوم شکل ده نو د زیاترو مریضانو ما په شروع کې مو ویل چې د هغوی د غاخونو یعنی پیټو فیستولې ډیپ اوسي چې کله شبیباب یا مثلا اسیدي مېوې خوري د ډیپ فیستولو پیټو فیستول غاخونو کې نسپیږي او دردونه پیدا کوي چې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غاخونو کوم غاخونه چې تور تور شوي دي یا مثلا کریس لري یا اول کلاس کریس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې زر تر زره باید ورته ډاکټر او خپل تداوی مختبر شي
ا دې راځه تمننه ډاکټر صاحب مینا جان هم را سره وصله پاتې شي دغه سخبو پوښتو چی ډېر کله دغه غاخونه مانګ نسی دغه مانګ د پیدا کېدو لوامل څه کېدلی شي څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د مخې لارسي یا البته د غاخونو مخې د پاکسي په دې موضوع ته سره موږ یو زموږ بل اوریدونکو کوم دی چې دوی پوښتنه به مخ به وځي پوښتنه ځواب کړو سلامونه وخت خیر مهرباني
السلام علیکم
علیکم سلام مهربانی
وزاج سات سلامونه ډاکټر صاحب سلامونه وان چې زما راغلی ټول سلامونه او عبدالرحیم محمد جان د کندهار څخه تماسه وکړه
مهربانی تاسو مو پختنه مترک
زما پښتنه غواړم ډاکټر صاحب دې د ټوله خبرې وکړي کینې ډېر ښه خوند وکړي ډېر د خیر کار دې د ځاله وزنه ورکړي تاسو ته سلام سلامونه ته دا چې غوړ کوي خو زما یو تجربه ده زه په خپل څنګه وخت مسواک وامه او څه مختن به ډېر مسواک وامه ساره وخت مسواک وامه او بل زما ګور د چات د ډاکټر صاحب ګور مسمانه ورون چې د علماء د کول شمه ولدي د ډېر وخت زده وام د ماستان په یو تر کې په اوله کات کې زاجه په دوه برکات ته پچا ده په درې برکات کول ولا شری په جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان زما زمون د زما لور د زما کشره د نوکر د ولت د شناخت یا د کړي دي اکثر یا خراب یا څه دي ما ډیر وو د دروازه پر مې یو خښلې د نیمه د کړې د نیمه د کړې د مسواک وامه او په دغه وټر کې دا درې د غدري شان وامه دا ځما د مسلمانات ته څه د دادی وښي ان شاء الله غرب په ژوند سره
مننه ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسې ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زبر کې دا چې غخونه ډیر کله مانګ نسی دغه مانګ له منځه وړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عمل تاسو کوی
هو دغه مانګ مون کولای شي چې توي چې رسوبات یا هم هغه تجمعي مواد غذایی هم مون چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګی رزګی شي یا بڑا وڑا شي خپل غخونه سطح پروکسیمال لري هم جمع قسمتونه چې غخونه یو بل سره څنګ په څنګ دي هغه هغه ځای کې د ډوډۍ بندیږي کله چې دغه مریضان هم هوادوال هغه غخونه فلاس یا هم نخدندان وای هم د غخونو تر نستفاده کوي نو هم مغه ډوډۍ یا مغه مواد غذایی مغه خونه کې بندیږي زیاتره د منګ دندان چې منګ وګورو یا هم اندره غخونه منګ چې ده زیاتره د همغه قسمت کې د خولي چې زبه هغه خواته د لاندې غخونه او پاس غخونه هغه خواته دي او د منځ د غخونه یا مقاول شي چې ورته وایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بیند غخونه زیات وسیږي او دا د غخونه منګ دوه قسمه وسیږي اول کې پلاک وسیږي بیا کلکلاس ته تبدیلیږي پلاک څنګه لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غاخونه نه برسوي لکه ایا ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غاخونه برسنه کی خپل هم د غاخونه په سطح باندې خپل غاخونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپنه کوسیږي خپل غاخونه باندې دا چسپیږي او دا بیتو وی پلاک او دا سده خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان استفاده کی یا مسواک د لری کیږي او کدا لری نکی دا استا تبدیلی کلکلاستا یا هم منګ دندرین چې هم هغه پلاس تبدیلی کلکلاستا او دا ډیر کلکیږي کله چې دا کلک سو نو بیا د هوادوالته یا هم مریضانته ډیر مشکل ده چې هغه خپل په برج باندې پکې یا هم غیر ناممکن ده هغه بیا په برج باندې نه پکېږي. یو خاص ماشین لري په نوم د اسکلر چې دا خپل غاښونه مینځل کیږي یا شستشو دندان ورته وایي چې د مرحله ته سکلینګ وایي. او بیا په دا خپل منګ کولی شي چې کاریسه دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کله چې هم دغه منګ زیات په غاښونو کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری ونه شي یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه ونه کی خپل غاښ شاید تک سپینو سیږي اما غاښ لویږي. ډیر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکي وایي چې ما غاښ تک سپینو او خاطر څه ډول یعنی دلیل یې سو کله چې هم دغه کالکولاس یا هم همدا منګ دندان خپل غاښ باندې زیات وخت پاتې شي خپل بیره یم دغه مکان نیولای دا یا هم پرډنټل لګامنس جنجیبا هغه کې شاملېږي. د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې نه کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنت خپل زوب شو نو هم دغه د چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي. غاخ نام دا د غاخ خوري اوله یو درجه دوه درېم درجه مخ خپل درجه چې پوره کړل خپل غاخ غوښ دې نو خپل ګرانه هوادوال تم دا تاسو کوم چې کله منګونه منګونی وغوښنه منګونی و ډاکټر داتمن مراجعه وکي هغه پاک کی پاکری وکي ځکه چې هغه بغیر خپل د غوښنو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرینګ کوي په ماشین د سکلر باندې هغه نه په کور کې کوي نه په فلاس باندې کوي نه په مسواک باندې پکېږي او نه هم په برش دندان باندې پکېږي.
ډېر زیاته مننه شوندوی سي ډاکټر صاحب احمد تاسو به به هم وګرځېګم چې ډېر کله غاښونه خپل رنگ له لاسه ورکې لکوړاندې چې ډاکټر صاحب بهادر زی مورتي اشاره درلودلې ده. ډېر شمیر کسان چې ښه غاښونه لري یا سپین وي غاښونه خپل د غاښونو جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې ولې له وخت تیر دو سره د دوی غاښونه خرابېږي. دلته د دغو د غاښونو د رنگ د پیکا کېدو یا د هغه جلایش تل منځتللو عوامل څه دي؟
د غاښونو تغییر د رنگ چې دا مختلف عوامل لري په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو. یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو یو اکسترنل سټین دی یو انټرنل دی. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابه جات دي لکه گازدار نوشابه شوي همداسې کافي یا قهوه شوه او همداسې غلیزه تور چای او دا رنگه مواد چې په مجموع کې همداسې او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات او دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنگ ورته یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنگ ایجاده ای په مجموع کې دغه همداسې دوخانیات او سیګریټ او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولای شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي. یعنی په دغه غاښ په سطح باندې یو تغییر رنگ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري لاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري یو تراما په غاښ باندې وارده شي او په هغې کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراینو هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه ستله طبي اصطلاح هغه شلیږي. یعنی چې کله وش کېږي دا به په غاښ په منځ کې نه وینه تجمع کوي او د دې په وجه بیا دا وینه هلته چې لخته شي او دا تجزیه کېږي په هیموګلوبین تجزیه کېږي په هم باندې او همداسې په اوسپنه باندې تجزیه کېږي او اوسپنه د غاښو په هغه د ننۍ برخه تیوبولونه ورته وایي په د غاښ په ساختمان کې چې دا هغه کې رسوب کوي او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي. دا زیات ناروغان حکایت په دې کوي وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې اوس ورس په ورس باندې دا تغییر د رنگ زیاتیږي توریږي او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل دا ځینې سیستمیک ناروغیان دي او د زیړې د هغه جاندیس یا زیړې هغه زردي چې په دری کې ورته وایي دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي یعنی په اوبو کې فلورایت زیات وسیږي یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړی وسیږي دا هم یو بل لامل ده کوم ساحه کې چې خصوصا بو کې زیات اوسېږي په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاخونه تغییر درنګ کوي او داسې ټاکي ټاکي او خال خال سره غاخو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنگ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نو دغه مسائل دي. بیا د دې اصلاح د میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاخونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې هم ځینې کریمونه شته دي چې غاخونه سپینول شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنگ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري ځینې په خپله ډینټل افیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې بیا وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي د هغې په واسطه باندې هم کیږي چې ځینې رنګونه زیات شمیر هغه عوامل چې ما وویل هغې کې اوسېږي نو هغه رنګونه هم د هغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوخیږي. او که بیا داسې کیږي چې کوم رنګونه چې اصلا دې میتودونو باندې نه پاکیږي هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوی روش او تکنیک د په نامه د کمپوزیت وینیر ورته وایي نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحې چې دي هغه غاښ تغییر درنګ کړي هغه پوښول کیږي او یو ولایب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنگ لامل چې د سن زیاتېدل دي یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پاره کې هم یو تغییر د رنگ رامنځته کیږي او دغه علت چې د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وای هغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه مثلا یو کس چې شپېته کاله او یا کاله ډوډۍ خوراک کړی دی کار غاښونه کارولې دي یادمن نو دا یو څه مینا چې ده د تخریبیږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت یې کمیږي او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې ده هغه ته دینچین وایي یا عاد چې ورته وایي هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې نو هغه بیا زیړ ښکاري نو دا تغییر د رنگ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژوبي یا ناسالم عادات لري مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژوبي پارچې د یخ ژوبي او یا نور داسې ناسالم خپل نوکان ژوبي له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او هغه لاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغییر د رنگ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب له تاسو نه به پایلو کړو چې څنګه کولای شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. اغلی بهادر زینب دغه پښتنې کوچې ډاکټر صاحب کې تاسو سره توي چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه سم ومینځو سم وساتو او بل اخر سالم غاښونه ولرو.
مننه سجنې. مونږ کولای شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو بلغه نه کولای شي چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورال هایجین یا هم غاښونه برسول دي د خولې د جاو پاک ساتل دي چې مونږ باید ورځ کې هغه 24 ساعت کې سلوري ساتنه کې دوه ځل خپل غاښونه برس کو. سهار د ښایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي نو هغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي د خوله میکروب زیاتوي. نو مونږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوادوال ته هم دغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کړي. او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د دهنشویا د ځینې خپل دهنشویاګان دي خپل بوتل کې دي هغه یعنی خپل پیمنځل کې غوښنه پیمنځل کېږي چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي زیات استفاده نه شي. او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي په وخت باندې برس کول په وخت باندې ماوتواش استفاده کول او دغه چچای چې څوک لري باید ستلار سي هغه ځان ته نایټ ګارد واخلي هغه باید لري سي. نو زما توصیه همدا ورته چې دوه ځل خپل غاښونه برس کی او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسئ نیوټریشن کې ځکه چې خپل مواد غذایی ډیر زیات رول لري کوم کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو نو موږ غاښونه ډیر سالم اوسئ.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سیم ډاکټر صاحب احمد صاحب بیا به هم تاسو صدر وګرځو کې تاسو په نظر شریکی چې څنګه ممکن کېدل شي چې سالم غاښونه ولرو هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغي څخه په امان کې پاتې شي.
ډیر مننه اول اسټیپ او ټول ته ځوایم چې دې غواړي چې خیسته غاښونه او مثلا سالم غاښونه.
بله ډاکټر صاحب همت تاسو نه د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسېک مسر شریکی چې څنګه ممکن کېدل شي چې خپل غاښونه ښه وساتو.
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره سو معیارات یا سو فاکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو یو هغه سی پایه ده یا اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده که هغه د مسواک په شکل سره اوسیږي یا کوم هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم اجر او ثواب لري او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکی دي او همداسې نور منور لغه لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کیږي. دا موضوع د بل د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي نه چې د هر تار په واسطه باندې هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې او بل استفاده د مودواشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي او درجه موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوجات ده هم زیات رول لري او پروتینی رژیم ده هم کولای شي او ډډه کول د کاربوهایدریتونو نه او قندونو نه یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غوخو کې کوم کسان چې بې نظم غوخونه لري یو موضوع چې ډیره مهمه ده کوم کسان چې غوخونه داسې سر په سر دي یا بې نظم دي کاغه واګي دي هغه غوخون دغه غوخونه پاکول ډیره ستونزمن ده دغه شخص لپاره نو هغه باید سیمپیچ هغه ورتون سیم مخکیم چې اشاره وکړه تر څو غوخونه خپل قوس منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکيږي او دا هم دغه فټورونه چې پام کوم ساتل شي ان شاء الله خاصه او سفلا غوښنه به ولري.
ډیره زیاته مننه کوم مننه تاسو ټول ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غاخونو او د خلی ناروغي مالش ډاکټر صاحب شکیب احمد زید غاخون ډاکټر او همدارنګه ډاکټر امینه بهادر زید غاخونو ډاکټر روچ موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستي و تربیه چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریږي کو په لاله مس پر وخت ولري.
بهر تلو نستا دی خراشینا صحت کا او بهر تلو نستا دی ستادی ستادی نم تمام جرندا نار واخ لگ روا کا روا کا رات یو جام را کرا 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 کا را کا سنچ لے ونے شن بس خون پیدا کا پیدا کا